سلامونه فرشتہ صحاکم په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په سپو کې پروګرام اوري د بشری حقوقو د څار سازمان د نړیوال هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. همدې سازمان د جنوبی آسیا د څنګه مرستیالي پاتریشا کاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دی کړی. لا بدخشان ولایت څخه در رسیدلو راپورونو لمخې هلته د کوکنارو د کروندو د اړولو پر وړاندې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو د سیمې څو اوسیدونکو ټپیان شوي دي. د راپورونو لمخې دا پیښه پرون د دارایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وشوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د هیواد د سیندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د لبنان حزب الله وایي د هغې حملې په غبرګون کې چې په پایله کې د دې ډلې یو مهم قومندان ووژل شو د اسرائیلو پر یوه پوځي اډه له 200 ډیر میزایلونه توغولي دي. دا د لبنان او اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې د تیرو څو میاشتو نښتو په لړ کې د حزب الله لخوا چې ایران یې ملاتړ کوي تر ټولو لوی برید شمیرل کیږي. تر اوسه د دې برید له کبله د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر سټارمر به په دې انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشی سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لانجمنه واکمنۍ پای ته ورسیږي. کریملین نن وویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د جولای په 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسی چارواکو ورکړ خو دقیقه نیټه یې نه ده په بخنه خو دقیقه نیټه یې نه ده خودل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. پری خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړي یوې کې طالبانو ته بلنه نه ورکړې. په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول خو د همدې درېمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګرو ملتونه چې د افغانستان لپاره خپل سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر ولسمې تمدید کړې ده وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو خړې دی. په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخې شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې تر هغه ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع کوي. څنګه افغانان په نسبی ډول په سره نشتی دریز د افغانستان اساسي توپ نړیوالو غونډو کې کولای شي. او دا پښتنه هم مهمه ده چې دا غونډه له داسې سنزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندوی تمام دی شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتون کې زرک مليارد بلنه ورکړی ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتون کې هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اغلی مليارد کله تاسو وورو نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره ډېر مهمې دي کنه دي؟ له اغلی مليارد سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. له نجیب آزاد نه به وورو آزاد څه ستاسو په باور نړیوال غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډیر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حق له نړیوال غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وي چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او اوس هم دي. یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسیونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلی. افغانان په تیرو څلوېښت کلو کې نه دي توانېدلی. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي. لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حد اقل دغه سیاسي نسل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده په تیره کې هم، په تیرو څلوېښتو کلو کې نن هم. نتایج یې بې له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنې څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناهیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فایز فایق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام منځته راوړی وي، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اندازه باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د بل اړخه ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دي. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان و ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه.
مختار صاحب، دې ته به راشو. مختار صاحب، مننه، دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. لاغلی مليارد څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راز تراسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړېږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړېږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي. دا مهمه موضوع ده.
نو او بخشه کد یو څه وضاحت ورکې، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی ویل چې د ملګرو ملتونو په استازي توپ چې کله د جمهوریت نظام استازي برخه اخلي هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي، ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی پولندو کته سوې سي څنګه کېدی شي چې له دغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي نه د نظامونو لپاره؟
صفه کوم چې زمونږه ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږه د هره ډلې استازي خو یو کوکې استلا ده هغه وضاحت واړي خو دلته اوس دا چونده استلا استعمال شوې ده، نو موږ به هم ورته استازي وي. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا لپاره، یا دا چې د نوي نظام دی طرح جوړولو لپاره. مګر زموږ په موږ تجربه وښودله چې زموږ په پخوا کې دا شی نه دي شوی، اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کیږي خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی نو بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري. دا بله ستونزه ده، او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي د هغو حل لپاره سره له دې چې دا ما خبر ده چې هغه د افغانستان د نن او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنۍ ستونزو د پاره د لار حل لار لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید د دې شوي چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې کا مونږ چې ولیدل دا استاذ هم کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې کا استاذ ټاکل کیږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کیږي. مګر دا هو هغه کا فرمایشه غونډې چې دی هغه بیا هغه فرمایشه غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
مانه هغه ماریال عملیات آزاد سب کلتا سو وارو دغه غونډي پاین وخت کې ډیر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ پاغه هیواد کې چې غوندونه پکې ګډوډ دي، پاغه هیواد کې چې دیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه پیدا کړي، نو اصلي استازي څوک دي؟ او څنګه کېدی شي چې نړیوالو ته څوک رو پیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر سے پوخی لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم دننه په متحده ایالاتونو کې مکاغه په سنا کې وی، کاغه په کانګرس کې وی، کاغه په ولسی جرګه کې وی، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وی، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنۍ سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه اغه د هغه ولس استاج سوب کوي، کدن نه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي، لکن پر نړیوال سټیج باندې دولتونه استاج سوب کوي. دولتونه بیا سوب دي، دولتونه هغه سوب دي چې هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. افغانستان په یوه شو وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سوب بخشي. سوال هم دا نو څوک استاج دي؟
لازم که څوک اختلافات ور سره لري کین نه لري، دا بیل بحث دی، په دې باندې بحث کېدلی شي. لکن طالبان مشروعیت نه لري، نه داخلي نه بهرنۍ، لہذا د افغانانو استازي څوک نشي کولای. نور خلک که په ویانا کې غونډه کیږي، که مثلا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ څوک ګډون کوي، هغه هم مشروعیت نه لري، یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده. دغه یو دولت چې هغه نه نهلته دولت وي، هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دغو استازي څوک کی. لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو، هیڅ څوک په بشپړه توګه د افغانانو استازي څوک نشي کولای. که د دې لپاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې وي خواته خبر بوزو استازي څوک نشته. لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګري ملتونه راټولوي، لکه څنګه چې په نور نړیوالو غونډو کې د بیلابیلو اقشارو بیلابیلو ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري، که ښه بیکګراوند لري، د همدغو خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانانو استازي څوک نوم ورکول
کیږي. بله،
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه استازي څوک کول شي، مشروع استازي څوک کول شي، هغه موجودیت نه لري.
مننه آزاد صاحب. مختار صاحب، تاسو فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیستی شي؟
دو خبره در تدیر مهم او اساسی دی. یو خدا دی چی خلق چی پو بیار که ناستی یا دی ملل متحد پو کرسی ناستی، دوی دی افغانستان استازی تو به نریوال و قوانین تور فورم لانده هم نسی کولی. ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقانیت د دوی سره شته او نه ولس لبل اخر طالبان متفقی کیږي. طالبان هم جغرافیه ور سره ده هم په جغرافیه کې حاکمیت لري من حیث یو اړخ کولی شي نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبي اطراس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی. موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې څو موضوع مطرح کړو. اول که چیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هماغه سې چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت لري وګوري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وګوري. زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ څه فرصتونه د فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدو دوستانو ته هم غوږ نه ږدي. له بل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دي. د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دي. په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري. اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینایان او روسان او ایرانیان سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي. اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېګو اور لاره دا دی چې طالبان دې اوس د ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی. طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي. له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت
مننه. اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوې ده. د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي؟
قدرمن شي بار سبل کڅنګ چې موږ په داتې رو غونډه کې ولیدل تر تا بازي خويندې غونډه تر او بل شوي چې مثلا یو راغله واغ د دې په واسطه دي خويندو دي حقونو یاد جنو دي خوانځو یو پاتونو یاد دي د کار او چت کې دار لګیا او چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په 10 سال کې چې یو لښت خاور په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت واړې سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري دا هم کولی شي دا حقونه لري او دا غوښتنه وکړي. اما هر څنځای او هر نقطه مکان اداره نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه زغپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان او د غونډو ته لیګل دوی دي د افغانستان د هغه خويندو چې په فعلی شرایطو کې په افغانستان کې دی غږ نشي اوچتول نه دی هغه د ستونزې په نړیوالو ستیجونو باندې بیانول شي. زه فکر کوم چې خبردای چې هغه خويندو چې په افغانستان کې دی هغه دی د غونډو ته را دعوت شي او تر څو هغه دی وشي کولای چې هغه څه چې عملا نه دی اغه په نړیوالو وګونو ته ورسی. دلته به خای دا خبره مطرح شي چې دوی د بد اجراتونه کې چې د داستان مطرح کیه. ما زه فکر نه کوم چې دا مساله به ځکه کا افغان خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کینو هغه به هیڅ کله ونه وي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکړي یا تحریمونه وځه کوي ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس د عام ملت او حکومتونو تاریخ خودلې د په نړۍ کې هم په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي سقوط به ونه کوي بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوال غونډې چې لیگ د افغانستان نه باید خویند سره دعوت شي او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمان مبارز خویند په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوری خبرې مخ ته وړي، یو لوی کشمکش دا و چې څوک باید د جمهوري نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده که د ښځو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لپاره ملک د افغانستان بنیادی او بنسټیز ستونزې هم دغه ده چې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن موږ له دې ستونزې سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تیر جمهوریت پر مهال باندې، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي واځي د دولت استازي کولای شوی طالبان سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف وو دولت بل طرف وو. لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و، خو استازي وټاکل شول لیکن بس بے صلاحیت استازي وو. تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازي ته دا صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړه وکړي. دا یو بس. او دومره خبره دا ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. لپاره مرغه تر ټولو ډیر مسؤل طرف تل په حقوقي لحاظ په سیاسي لحاظ هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه
سره. او بخښه د واکمنو په برخه کې خو تاسو خپل دریځ تل روښانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست، لیکن د غبل اړخ ته وګورو. لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوری نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته، نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه دا مجبوریت یا مسؤلیت لري چې هغه افغانان سره یو ځای کړي. او موږ په وار وار ویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي، هغه باصلاحیت استازي هم نه دي. او بل شک چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو، ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي؟ یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایدیالوجیک لحاظ خپل اختلاف لرلم لکه تاسو یادونه وکړه واکمنه ډلې یا طالبان، لیکن بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. او طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولای چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لیکن هغه افغانان چې بهر دي، پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دینونو خلاف دي یا د فدرالیزم نارې وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي، هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی، دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولای بل طرف ستنه او بل طرف کسه. هغه که په ترکیه کې کینی، که په ویانا کې کینی، هغه خپل سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ ټبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولای. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بیلابیل ځایونو کې په بیلابیل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بیل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبی ډول وکول سي چې دا ستاسو ته بیرته لاس راوړي.
مننه آزاد صاحب. ازادي په څپوکي پروګرام له ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې پښوندې باندې کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکو او زرک مليار د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال له اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سره د قطر څخه د تیشت ګټه واخیسته، غالبا به دوی مطلب دا وي چې د خبرو لاله داسي وشو. غورچان په مستعار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي، موږ باید د دوی خبرو ته لبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ور سره کوو، موږ اوس ارتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجی محمد داود لیکل لنړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټ تمامې دی شي. ابراهیم هجران لیکل دی بهرانیانو نه د یو اعلان کړی دی چې په دې هغه کې را سره شریک کړی دی. د دوی مننه کوم وړاندې په خبرونه کې د هغه اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړم چې د ټلیفون لارې په خبرونه کې تاسو راځي کیږي. کله شانګهای غونډه ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او بخشي او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازي توپ خبرې کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ باید څوک مختار صاحب سراورو لمختار صاحب سره مرابطه قطع شو. اغلی مليار، که همدا پښتنه له تاسو وکړم، تاسو څه فکر کوئ؟
څه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنۍ هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسی او څوک نه وسی. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه په خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویلی دي چې یي مایان قوم خودل چې په افغانستان کې د څلوېښت نه تر څلوېښت فیصد پورې دا یې نه پېږم چې د دنیا د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دا خبره کوي، یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حده پورې دوی دي وړاندې ځي او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي؟ په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو پر اصولو باندې او نه د وځي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی د کولای شي د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او دا حق او دا صلاحیت به نور ته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکړي او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی د کولای شي سره په اقتصادي مسایلو، په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ واجه کې دي دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅ کله هم ورنه کړي.
مننه اغلی مليار. مختار صاحب، اوس خو فکر کوم سره اورو، څنګه کوم دا پښتنه بیرته له تاسو وکړم کوم مخکې نه وی اوریدلی؟ مثلا ما دا ویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسي، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامی امارات په یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلې، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلې، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د ده لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جی پولیټیک او جی ستراتیژي جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی وزیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلې، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امور کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل، او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې دوی په بعضي مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث دی یو کانسپټ تاسو مطرح کولی سي، کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ یې ومنئ، هویت یې ومنئ، عزت او وقار او شرف یې ومنئ. تر هغه وخت پورې چې هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلې متوازن ستراتیژیک بې طرف سیاست باندې تشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی د دغه ملت سره. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري. تر هغه وخته پر طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلې، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې هاي کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب. د ټلیفون لارې هم اوریدون کې را سره دي، دوی ته به ورشو چې د دوی نظر هم له تاسو سره شریک کو. مهرباني وکړئ، آزادي په سپوک پروګرام دی. تاسو را سره یاست، لوسن خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، تاسو را سره یاست، خپل خبره وکړئ. تاسو لکه زما شخ نه اورئ. دا اوریدونکي نه اوري، کله ناکله تخنیکی مشکل وي. یو بل اوریدونکي هم را سره دی، اصلي په پوکي پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
السلام علیکم، ما ته څنګه
وایم؟ تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ. شداد اوریدون کې کله ناکله سل افغانستان څوک په ټلیفون څنګه راته وهی، نو د هغوی مصرف په هغوی باندې ډیر راځي. نو د واتس اپ لاره هم تاسو کولی شئ چې د اساسي رډو په خبرونه کې برخه واخلي، خو ځینې کسان واتس اپ شمیرې هم نه لري. اوریدون کو ته بیا مخ کړو. آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا په کار دي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغه یو مخ په طالبانو باندې خطر واسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغه په بهر کې په سیاسونو باندې خطر واسي، دا د کرښو رايستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتنه په برخه لري، دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولست دی، هغه کدننه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دننه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کني نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې وکه کوي چې هغه په فکری لحاظ طالب نه دی، د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار سبي یادونه کړه، د انجینو د خوانځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان په نړۍ اساسي قانون لغوه اعلان نو پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وای، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره د اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ د عقل یو لاهي عمل لري نه لري؟ کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه سي تعریف ولای، نو تبي خبره ده چې آلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو تبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سي، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه بيخي موږ یو خدای
آزاد سي، آزاد سي بو بخشي، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي، او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلې له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامت کړي. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکی ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډېر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسې، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نصر مني. نو د همدې خاطر مخکې تر دې چې په دې برخه کې ساس وضاحت واخلم، یو اوریدون کې انتظار پات شوی دا به راوخلم. اساس مهرباني وکړئ یا سره په سپوک پروګرام دی. مهرباني تاسو
علیکم توخی
صاحب شرح لري اجي صاحب مهرباني
من نه شه بر سب تا اوتول اړیدم کوم کې له احترام اطلن کوم
کور ودان
من نه موږ به د غوندو کانفرنس په حق له نظر ورکو موږ څه ورته ګورو طالبان داري خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربيانو یې د غوندو شریکانو یې ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل، دا د دې د پاره یو لاستراونه نه و، خو البته حالت هم د رجمنی ور سره وشي له دې سره په اړه دوه پر سو کې سره سې سکتور وو، دا د مخدرو په حق له دې کوشش کوي او هغه سي پر تر وسته نو له دې سره دې کوم کنه سوي وو، نو دا د دې لپاره موږ له سره ورنه درو او په سیاسي لحاظ کوټو وګورم یوازې پر رسمیت نه دي پېژم د سوي، دا خو یو بیل کې ساده خو ډیر کار غواړي نور لدی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا د رسمیت پیژندل اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او د دې په کانفرنسو کې غونډه اخی، دا څه خون کوي لکه خارج سری ته مجبور دي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري، تیر اداره د اواز مو یې لږ مصارف پر وسو ډیر تکلیفونه ورته غاسو، خو یو انقلاب یا یو حکومت دې ته خدمت نه وکاوه، خو تر دې راځه د پوری طالبان وی دي سمینګر کې یو به یې مورم په دې موثریت یو لکه څنګه شتا وویل لکه د شزو مکاتب سي دا باید آزاد شي، خو البته تر دې راځه د موافق روان دي او امنیت یو مهم شی ده، ولو که تاسو اوریدونکو تحلیل ګران دا خو د طالبانو ټول مخالف د مختلف وخت معلوم دي، که تاسو ملمانی که قرباني دي هر څوک چې د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% اسلامي نظام شرعي نظام جاری شي، نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی چنات غربت بی هغه په ټول ممالک کې شته او تر ډیره حده پورې وسن دي قانون پرانستلی دی او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی حاجی صاحب محترم بله اوس کوم سوال تراسی دا خو تاسو ته پرارش
سوال له ملمنو نه لرم زه که دا ټول طالبان او مخالف دي زه هیڅ نه لري زه خو امید نه لرم
حاجی صاحب حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب حاجی صاحب د سې فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یا سیزم د افغانستان يم تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راوونه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مو وره بله
شه بارس عبد الکفول من تیاتر په تکیج مثبتات ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلم هیڅ نظر نور تکي چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه دي رامسته شوي دي خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي
په جمعه په مجموع مرکز ټول وخت امن او امن قرار دی هیڅ مشکل کم د مشکلات
حاجی صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وښدم د سیدا په رسنیو کې درسنوی اصلي وظیفه څه شیده درسنوی وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یو غوی ته به حل لار پیدا کوي او کچرته مثبت شانی فرضاً دا وزو وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قشتپی په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځین نور کارونه فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبی خبره دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبی خبره دا کار وکي یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې وداني جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدي دغه د پراکس د غوس نشریات ترې ازادي راډیو کوي کدا د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کوم دانن تر ماشامه پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کوي دې لپاره چې تاسو سره دا موضوع یو څه واضح شي ځکه مې دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ یا سادي په پوک پروګرام د تاسو سره سره است مننه کوم
سلامونه او خدای دې خپل وخت هم لري مال په خیر راځول اما زونه څنګه ده هر د ټلیفون یې کوي
مهرباني شرخ لي مهرباني
ا مننه وخت چې په افغانستان کې ستاسو د کلنې طالبان واکمنو فراس ولا امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي خو اقتصادي مشکلات سره او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د یو د خصاصې ملکونو پر مخ باندې بنځنه لګي او د کچیر پر مخ باندې دا بنځنه هیڅ او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو څو کمشتمنه چې هغه څنګه سره شتمنه هغه څه چې نو دا ضرورت مشکلات پر راځي او بل څه مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکړي او دا وخت څنګه د نړی سره راشه شو وکړي ځکه چې یو ورکه واده نه څه کولای چې ټول کار په خپل وچره راځي ځکه چې موږ واد اټکایي وجهه کې ضرورت دی نو باید چې د ټول د سره راوځي چې هغه د سره راوځي چې د افغانستان د اصول په نه دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مرمنو هم خبرو ته اشاره وکړه د کوکنار بدل مرشنه ځای ته ورته کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا تر څنګه نو د شان د امنیت اسامین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر غربت تر څنګ هم کې اقتصادي مشکل په دی وایي چې موږ سره اتمې مرستې دی هغه وزن ډول څه ده
مننه البته دا یادونه به زه کوم مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لرو چې جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر له افغان بزګرانو سره لسمنونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شي مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وکړئ یا سړي په پروګرام ده
دبر سبا سلام علیکم از مهای محمد جان دکندار ولی
شراغ لی مهربانی
تا سلام و احوال استو چستا چو خاندا و صبر چو خاندا چو ما شهر اور سام کاران و مزمن چوا
و علیکم
یا یو لاس ور سار مخ دې څه په بازار مې د شمالي کې نه چاس پر وکړ دې کومندان دې ټول ما څه ګټ ور دی ول ما فلر نو نه په پوهه دوز ما فلر ول ما ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مې مانو چې څه خارې ده سره خو دې ګره نظر اته ول غوړ نه ساس پر جاو ور مر دې نه الحمدلله ثم الحمدلله خير در خوشاله دې امنیت وردا دا تعلیم هرې چې ته وې د امر هم وې ور را سر تمر مومل دې په خدای مې ګرم در سره دې جو بس در لباس دا چې ور دا تعلیم چې الله وې دا نه رسول دا تعلیم نه کی په بل دې کا خارې ته زه نه وې چې دا څه دې کی و دا دې
خدا دا مخکې ما در ټول محمدی صاحب د غنن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګران سره مرسته کوي
خدا دې خیر ورکړي خدا دې په اسلام کې ورونه ولې ورته ما څه ولا به په نه ځای ورشي تل خای یو شی و وره لرګي مر ما تو غنان ما تو غنان ان شاء الله جوړ شي دا کوم ورو خدا دې تا کوم ورو کې دا
ماننه ماننه محمدی صاحب
کومردر منو شمار تا خبر فونګر منو ته کې افغاني نفس او په غوښنه له کومردر څخه دا غوښنه پاتاسو تاسو خدای لري درځای خدای دا غوښته چې خبر دي چې په خوښان پرې دي چې افغاني دي چې دا حالات ژوندې باندې خرجان توې ملګر په تور په افغانستان کې دا حالات
ماننه ماننه خیر یو چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مر سره دا په لاند ور واخلم بیا به د باس
رستیو په
دا مهرباني مهرباني شرخ لے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته کومنګه وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا څو والے وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه له 100 روپے وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک په افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مایي طاق نه ورکي شهید طاق نه ورکي تقاوت نه ورکي افغانستان کې ته وایي چې یو مسلمان قبر نه پاتېدلې ده په دې خزان خزان ټول افغانان خزان دي موږ غواړو چې همدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کوي خلک کار ته نه پریږدي یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو کور اخلي وای درې لکه روپۍ راوړه نه هي کې اصول کدا داغه نه دا سنکاری دی او کارونه نشته موږ همار نه یو چې خوري وخرو موږ مسلمانانی د مسلمانانو غد جګو خلک تبو بربادي په افغانستان کې و زمږه ګوره وتاول چې 100 میلیونه ډالر اعلان کړي دا غبل خوري خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی پاپو چې دلته دا نور خلک ما غونډه معلول ما غونډه مایوب ما غونډه دغه نه ما شومان مې دي کاروبار نشته پوه چې موږ همار نه یو چې خوري وخرو جمهوریت کربلا او کار شاو مونږه خې ساتلو غریب هم ته کې مورو خان هم ته کې خو بولم ته کې خو اوس پوه شي ورور غول مونږه د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکې یو دوی دا کې دوی یا
ما نه نه ورور
هیڅ شی هم نشته په افغانستان کې
ما نه نه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وایي
دا اوریدم که ته سلامونه وایم لږ جدي ور پسې واخلې چې د عوام غلې غرق غرق دي ټول تبو بر
ما نه نه عوام
تبو
ما نه نه ما نه نه لټول اوریدم کو مننه کوم مبلغوي هم منندوی ما چې د فیسبوک لارې دا خبرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړی را رابشم دې ته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو اغل مليار فکر ته کوي چې افغانان ډیر سره تیتی دی یو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وای چې زه په سم خو روان یم کدا رقم وی نو لنډیوالو غوندو به څرقم ګټی تر لاسه کوو مرستې په څنګ تر لاسه کوو لدی بدبختی په افغانان خپل هوا څنګ باسي
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږه امدا ده نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی درس نه دا ویل دی ستونزه لري بلکې زمونږه د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې دیو بل خبره نه مالي او نه اوري اما زه فکر کوم چې اوس ورسته د 50 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی نسبی سوله وجود لري نسبی امنیت وجود لري او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لري شي کاری فرصتونه ایجاد شي او کده بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو تبیده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي. دا د دې حکومتونو مکلفیت ده دوی دې باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دې ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یوه اجنډا وه چې دینې باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې وه. امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې سي که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو. موږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وه که موږ امکانات درلودلی موږ د اوبو بندونه درلودلی نو اوبه به بندې کړې وای مدیریت کړې به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای. یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 میلیونه څه شی دي جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر د دې دپاره ورکړل. یا د دغه ډي ډي ایر د په نامه باندې چې کول چې خلصاله وه د هغه دپاره یې په میلیونونو ډالر مصرف کړل. هغه وخت کې چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی نورې تعزیرات هم وضع کړي دي تحریمونه یې هم وضع کړي دي. د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پانګونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هیڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ دپاره د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زموږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوستې یو که نالوستې یو دا زموږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 45 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات دپاره یې کار وکړو چې دایمي شي تلپاتې شي د سولې لپاره یې کار وکړي چې تلپاتې شي او د حکومت نه هم موږ وختنه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې پو د دې او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15,000 افغانۍ اوسي یا د یوې
ښوونکي مننه اغلی ملیار مختار صاحب که تاسو نظر وخلم که څه مخکې تاسو د دې ځینې اشاره درلودې چې یو جرګه باید راوغوښتل سي لیکن که اوس ورته ګورو مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یو بله غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او په راتلونکو غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې هم دي یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رایې زولرم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاک پر ضد جنګېدلی یو صلح راوړی افغانستان کې د یرغلګرو پر ضد جنګېدلی او نسبي صلح افغانستان ته راغلی موږ تقدیر کوو. اما طالبان دی خپل ملت ته دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په حق له طالبان دروغ وایي. او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مرتبوره باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي، یو ښځه 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسوي. بزرګونو یتیمان او کونډې دي، یو ښځه د خپل کور مسؤول دی، زه د یتیم لوی شوی یم، خو دا زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به اول سنف تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وویل. طالبان نه مو پوښتنه کړې چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات دومره قوي چې هر سړی نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورو دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلي چې موږ د طالب په خلاف یو، طالب دلته صلح نه ده راغلی. صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځي تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړی؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چانې خپل مشروعیت اخیستی او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه ده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین دي. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تر اوسه هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمد شاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي، خپل ملت ته ووایي چې زه ستاسو امیر یم، ستاسو اولو الامر یم، زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت اراده ته تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولاله دی پریدي چې مونږ په یو میکانیزم کار کوو، مونږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دا بهانې پنبې دروغجنې. کچیر طالب خبر من غاړم،
بله،
کچیر طالب د خپل ملت غږ ونوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعی دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو، په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راواخلم. تر دې قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې له بحث له پایله بو خبرې پیکړې دي؟ مختار صاحب خوای چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیله نشته، او افغانان له افغانستانه بهر پراګنده دي، او د افغانستان دننه طالبان هم له خپل دریزه پا په جنو مواردو مهمه مواردو کې نه دی پوښښ شوی، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلي.
ګورې به شکر چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکه لبا د برغه پتیری څلور لسیږي کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي، نه دا سویه و، نه دا سیاسي شعور و، نه دا د یواله لارې چې هغه خپل د افغانستان مسائل حل کړي. لهدازه مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي دي. جنیف د غونډې نیولې بیا تر وسنې روانه غونډه به له شکه چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه روزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ غوښتنه کوو، لکه بل هیڅ لار نه
ستاسو مننه دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه سره واخسته اجازه.